یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په اورزګان کې چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وچل شوي دي. اندونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې تېره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل او لس نورې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د روزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تیره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان وچل شوي او نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست ویان احمد فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو تیره شپه ناوخته ترین کوټ سره نږدې د وسلوالو پر پټنځایونو برید وکړ.
موږ د هوایي قواوو کوم برید کې په دښمن کې د وګرک په سیمه کې تیر مازدیګر سوی دی. په یاد منطقه کې اووه کسه طالبان دښمن زخمیان شوي دي، څلور کسه یې وژل شوي دي.
نوموړي وویل چې په دې هوایي برید کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د روزګان د مقاماتو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په روزګان کې له تېرې یو کله هیسې حکومتي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په څنډو کې له وسلوالو طالبانو سره لاس او ګریوان دي. اندونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جاګارتا کې روانه ده او تر دوشنبې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحثونه کېږي. دینی عالمان په داسې وخت کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوه اونیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث په خاطر په ازبکستان کې وغونډه جوړه شي. دا غونډه د روان مارچ میاشت په شپږویشتمه د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. چارواکي وایي د کونړ ماړوګي ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د داعش یو وسلوال او درې ماشومان وچل شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ماړوګي ولسوالۍ اړوند د رچلام سیمه کې برید کړی چې پکې د داعش ډلې سره تړلې یو وسلوال او درې ماشومان وچل شوي دي. نوموړي وویل دا نه ده معلومه چې وچل شوي ماشومان د مشکوک وسلوال سره د روزنې لپاره وو او که د کورنۍ غړي دي. تر اوسه د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دې برید او مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې تیره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژل او لس نورې ټاپیان کړل. یو سیمه ییز مقام شفقت شاولي وویل چاودنه په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو موادو له امله شوې ده. نوموړي ویل د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. ویل کېږي چې پاکستاني او افغان طالبان په بلوچستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري. د سعودي عربستان ولی عهد وایي که چیرې ایران اټومي وسله جوړه کړي سعودي به هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه پیل کړي. محمد بن سلمان د سی بي اس تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو ویل سعودي عربستان د هیڅ ډول اټومي بم د لرلو په هڅه کې نه دی، خو پرته له شکه که ایران اټومي وسله جوړه کړي موږ به هم څومره زر چې ممکنه وي د ترلاسه کولو په لټه کې شو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې د یو توافق له مخې خپل اټومي پروګرام محدود کړ چې په بدل کې پر نړیوالې ټولنې چې په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې لګیدلي بندیزونه راکم کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرداری ورکړی چې که په دې تړون کې د ده په وینا شته نیمګړتیاوې لرې نه شي امریکا به له دې تړون ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین بهرام قاسمي د سعودي ولیعهد د دې څرګندونو په عکس العمل کې نوموړی یو ناخبره کس بللی چې د قاسمي په وینا دروغ او ترخې خبرې کوي او په سیاست نه پوهېږي. او د امریکا د فلوریدا ایالت په نړیوال په هنتون کې څلور تنه هغه محل وشل شول چې د یو لوی سړک د پاسه د پلی کسانو تیرېدو لپاره تازه جوړ شوی پل ونړید. ویل کېږي د نړېدلي پل د ماتو ګډو لاندې اته موټر بند پاتې دي او د پیښې له ځایه نهه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. چارواکي وایي دا پل چې د فلوریدا ایالت نړیوال په هنتون یې د سویت واټر په نوم ښارګوټي سره وصله و. 350 متره اوږدوالی او 950 ټنه وزن درلود چې 15 ورځې مخکې رسمن پرانستل شوی و. د فلوریدا ایالت یو سناتور ویلي چې په پیښې کې له شپږو تر لسو تنو وژل شوي دي. دا چې د دې پوهنتون محصلان په پسرلني رخصتۍ کې دي نو د پیښې پر مهال په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وه.
تاسو ازادي راډیو ته واژه یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یې داسې چې په دنیا او جامعه جهانی هم په سټه طرحه استاده د حکومت باندې طرحه حمایت میکنم.
په کندوز ولایت کې ځایي اوسیدونکو د ناامنیو له زیاتېدو شکایت لري.
د شپې خپل سره قندوز کې گشت گزار کاوه نسی نامنی به یاد زیاته ده اوس ګرمي سي زنګلون سي خو بيخين او وضعیت خرابي.
بیا ورزو خوست ولایت ته حالته هم د خلکو بل جدي ستونزه چړو.
خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمه شته چلتا ډېر لوی ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې حادثه کوي. د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی؟ پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. تصید ازادی رادیو غرمنی یو ساعت خبری خبرونه اوری چې تر وی بجې پوری دوام کوي. دا خبرونه په جریان کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. بهرنی مسایل هم څیړو. په بیلابیل ولایتونو کې د خلکو پر جدي ستونزو هم راپورونه څیړو. د خبرونې د سر موضوع مداده چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. د دې تر څنګ د امریکا ځینو چارواکو هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له جګړې خلاص واخلي او د سولې له پروسې سره ملګری سي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د غرض له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له دې موقع په استفادې د بین الافغاني مذاکرو ته لپاره حاضر سي. ښاغلی عرفان ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی هم تاکید داره به این مسئله که په گرفتن طرح معنی یتیس که دنیا و جامعه جهانی هم پشت طرح استاد از حکومت و طرح حمایت میکنم و در صورت عدم پذیرشان فکر میکنم باید اکثر اقداماتی صورت بگیرد از طرف جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر علیه طالبان.
بلخ ځینې افغان کارپوهان وایي ناټو او نړیواله ټولنه اوس دې نتیجې ته رسېدلې چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او باید د سیاسي تفاهم له لارې هواره سي. په دې اړه نور تفصیل د واصل ویسال په راپور کې اورو چې دغه شیبه له کابله راورسید.
د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. دی وایي دا چې نړیواله ټولنه د دغې طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغې طرحې نه ملاتړ کوي. خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي خو لا هم دغې ډلې په دې تړوشین څراغ نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو ښه فرصت بلله او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته امادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماټیس هم له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید او شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي، وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناتو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي شتون لري اوجه ته متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
ښاغلی مایار وایي اوس د نړیوالې ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازي ده چې دا ډېره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او رواني هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
و مردل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې پر مسله د انډونیزیا په مرکز کې هم بحث کیږي. په داسل کې چې نن د انډونیزیا مرکز جاکارتا کې د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دې غونډې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد پرون ازادي راډیو ته چې په دې غونډه کې به د اسلام له نظره د افغانستان پر جګړې بحث وسی.
سور علی سورا دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او در اخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځ راتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
ټاکل سوی چې د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو دغه غونډه نن پیل او تر دوشنبه پورې دوام وکړي. تر دې مخکې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هیله ښوولې وه چې دغه غونډه به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو دې غونډې ته خوشبیني ښوولې ده. د ولسمشر یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وه تمه ده په دې غونډه کې افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وسی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندز ولایت کې ځای اوسیدونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د هوا له تودېدو سره شایي په دې ولایت کې ناامني نوره هم زیاته سي. امنیتي چارواکي څه وایي؟ د اجمل آریان په راپور کې ځواب شته.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنې چې دولتي چارواکو د کندز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري.
مخالفین مسلح حضور ګسوګه دارند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده ناامنیو د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دو تن اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجی اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت ما امنیت نشته، ده بس زنجیرونه ایسته خواته څوک تللی نسی، او د شپې خپل سړی قندوز کې گشت و گذار کوی نسی، ناامنی بېحده زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنی ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني، خلکو ته تذکرې توزیع کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه یعنې ولسوالۍ نیول نور په څه رقم سره؟
بلخوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې، او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مصلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپین زر زون قومندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین، وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي، او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مصلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسیره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمی او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په همدې انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې سي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل، سب خبرونې ته راغلاست. اول خو د امریکا اندېښنې د ایران په اړه کومې دي؟
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خپل څرګندونې په خپل وینا کې بیان کړې او ویل چې ایران د روسیې پر پله پلګ دی او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د ماتیس اشاره ظاهرا د امریکا، فرانسې، مکسیکو او څو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ادعا وتوه. ماتیس ویل یو لړ شواهد شته چې ښایي ایران هڅه کوي چې د پیسو په وسیله د عراق په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د ماتیس په وینا دا پیسې د کاندیدانو او رایو د اخیستو په مقصد لګول کیږي، او د زیاته کړه چې دا پیسې کمې هم نه دي، یعنې مقدار هم خورا زیات دی. ماتیس دا ونه ویل چې د ایران د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی د تخریب هڅه هم کوي. البته د یادونې وړ ده چې عبادی په تیرو څو کلونو کې د شیعگانو، سنی اقلیت او کردانو ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو هڅه کړې، ځکه متحد ایالات په عراق کې د قومي او مذهبي نفاق د له منځه وړو سپارښتنه کړې، او حیدر العبادی هم له امریکا سره نږدې دی. ماتیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او منځني ختیځ ته له خپل سفر څخه واشنګټن ته ستون شو. دو ویل چې افغانستان او منځني ختیځ ته له سفر وروسته په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه د اندېښنې زیاتې شوې، او د په دې لړ کې په سوریه کې د سنی وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم، په یمن کې د سعودي د ملاتړ لاندې حکومت په وړاندې له حوثي یاغیانو څخه د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر ویل چې د تهران لاسوهنو دا ګواښ رامنځته کړی چې روان کړکیچ او جګړې ټولې سیمې ته سرایت وکړي.
تکل سپ، دی اړه د ایران عکس العمل معلوم دی، او ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې برخه کې څه ویلي دي؟
ایران د دې سرګندونو په اړه تر دې دمه چې مونږ خبرې کوو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي. مګر یوه بله خبره ډیره واضحه ده، او هغه دا چې تقریبا ایران هم نه پټوي، او هغه دا چې تهران د عراق له حکومت سره چې مشري شیعه سیاستوال کوي ډیر نږدې اړیکې لري، او د عراق له شیعه اکثریت ټولنو سره ډیر پخوانی کلتوري اړیکې پالي. ایران همداراز د عراق له شیعه وسلوالو ډلو سره چې تیر کال د عراق له شمال څخه د داعش ډلې په ایستلو کې ډیره مهمه ونډه درلوده هم نږدې اړیکې لري. حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي تیر کال څو بلستیک توغندي چې متحد ایالات وایي په ایران کې جوړ شوي و د سعودي عربستان پر لور وتوغول، او همدې مسالې په تیره د ایران په وړاندې د امریکا او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو غبرګونونه نور هم زیات کړل.
ډېر مننه تکل سی و مردل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ایران تر اوسه د دغه تازه تور په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو تر دې مخکې دغه ډول تورونه په کلکه رد کړي دي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په همدې انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په وا کې پاتې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو په دغه ولایت کې سلګونه جریپه دولتي مځکه غصب کړې ده، او هڅه کوي چې دغه مځکه په غیر قانوني ډول لاس په لاس خرڅ کړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو په بلخ ولایت کې 240 سره جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د بلخ ولایتي شورا د مسؤلانو په خبره چې زورواکو په غصب شوو ځمکو کې ښارګوټي جوړ کړي، او یا یې هم په خودسره توګه په دوه او یا دریو قبالو مختلفو کسانو ته پرولل دي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اړه وایي:
تا جایی که دیده میشه حدود 240,000 جریب زمین در ولایت بلخ که از طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده. عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2-3 قواله بالای یک قطعه زمین صادر شده.
د بلخ ولایتي شورا یو شمیر نور غړي هم وایي چې محلي زورواکو او خودسره وسلوالو یوازې دولتي ځمکې نه دي غصب کړي، بلکې د عامه خلکو ځمکې هم د وسلې په زور خپلې کړي دي، او بیا یې په جالي قابلو پلورلې دي. د بلخ ولایتي شورا یو غړی ابراهیم خیرندیش په دې اړه داسې وایي:
بخش زیر از زمینایی که مربوط دولت بوده زورمندان گرفته، و یک بخش دیگه که مثلا زمینای افرادش خاص بوده، این دو بخش بوده در میشه.
در بلخ خروالی هم تاییدوی چه پا مزار شریف خر و شاو خاسیمو که یه غاسبین و پسرگون جریب دولتی او خصوصی زمکو که پا خود سر توگ خرگوٹی جور کردی. در بلخ خروالی مرسیل عتیقلا و حبزده آزدی رادیو تا ویل چه در خرگوٹی اکثرا دی میلی شوراغرو او یه هم سیمایز و زورواکو تا مربوط کیگی. هغه دی غیر قانونی خرگوٹو پاره وویل:
قراری که ما معلومات دارم 34 یا 36 شهرک قانونی ثبت شاروالی ما داریم، و در حدود 50 چند شهرک هم غیر قانونی هستند که یا اصلا در شاروالی تانو ثبت راجستر نشده.
فهمتی حال که در بلخ در عرضی اداره وایی چه در غصب شوی ازمک و دسترداد و بیاتر لسه کول لپاره یو کمیسون جور شویده چه پکه در لست دولتی ارگانون استازی شامل دی، او تردم یش پیت زر جیب ازمک در غصبینو لمنگولو ازده کرده، چه در غصبینو لمنگولو ازده شوی ازمکو که خصوصی او د عامه خلکو ملکیت هم شامل دی. د بلخ د عرضی ادارې مشر شیرشاه هوتک پاړه وای:
کمیسیون ما تشکیل دادیم که متشکل از 10 ارگان دولتی است تحت ریاست اداره عراضی. ما کار شروع کردیم در حدود بالاتر از 60,000 جریب زمین عملا ما استرداد کرده میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د محلي حکومت چارواکو او امنیتي مسؤلانو سلګونه زره جریب ځمکه غصب کړې ده.
و مردل چې د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې سلګونه جریبه مځکه غصب شوې ده، او هڅه کیږي چې زورواکي دغه مځکې لاس په لاس خرڅې کړي. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ کسان روغتیایي خدمات نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت ځینو لري او نږدې ګرمېشت سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست د ترېزه او علیشېر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله زړسوان آزادو راډیو ته وویل
د خوست په ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې معلومیږي د عامو صحي خدماتو نه دی برخمن. دوی ته په اړوندو ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوۍ دپاره دوایي نه ورکولی کېږي، او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کې کفایت نه کوي، نورو کلینیکونو ته ضرورت ده، او شدي هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدنی فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. سیاتامې ریاست ته په کار دی لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنۍ جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمات ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علیشېر سپین خوره کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې دی د بټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړیږي چې د هغې بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوو کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي چې ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې انشاءالله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه شي. په نږدې آینده کې به د صبریو ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به انشاءالله په موساخیرو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا په هیله یم.
چېډونکو داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي نور له اسمت څاروان اوري.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل، او هغه په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښودې چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشو چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب وخت نه کنټرولېده. ویل شوی چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکښاد ولسوالۍ له خبرو کوم. عبد مالک یم. زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې لازم زغ بر زابل دروازې پرې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو
کار کول کته دا پیغام دی زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی خاص دا پوډریان خلک پکښی دی د پوډورو کاروبار کوي موږ یو خپل والی ته درې دلی په دغه معلومات باندې بیا لومړی یو ځای په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایتي شورا ته نو زموږ د کور ور نمو ګای وخت شمشانی را څرګلا کړي ګای وخت د اوبو مایان را څرګلا کړي ګای وخت کورو ته راوښتي دا خلک دا ښکارونه کوي کچيري ولسمشر موږ غږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه موږ غاور دی وکي دا خلک خپل برسي کې خپل دی دای یو حیات د کابل څخه راوستي شي دا سره کوم عمل عدالت شروع ده والسلام
بله سلام علیکم زه محمد جان دې نګرهار پانتون دې ترن تربیه څخه تاسو ته اړیکه کړم زموږ په ګران پانتون کې هیڅ درس نشته هر وخت زه به تر ازو اته د شوالې کې زموږ پانتون شروع شوې ده دې ګانې تر اوسه نه جوړ شوې او سازان چې تران کړه چې شپې بعد چې شپې بعد نه چپ شوې او سازان یو راځي او نه راځي او درسونه شروع شوې دي او خو سازان راځي بعد نه راځي بینه دې هر دې شوې دي او تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام مو وزارت تحصیلات ته ورسوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو
انډونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د غونډې کوربه ده. دا غونډه د افغان پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون په پلازمینه جګړتا کې ده او د دوشنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. چارواکي وایي د کونړ ماړوګي ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د داعش وسلوال او درې ماشومان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې 13 ورځې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 13 شپې او 14 لک تر لږه دوه کسان وژل او لس نور ژوبل کړل. یو سیمه ایز مقام ویل 14 په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شوو موادو له امله شوی ده. د سعودي عربستان ولی عہد وای کچیر ایران اټومي وسله جوړ کړی سعودي به هم د اټومي وسله د ترلاسه کولو هڅه پیل کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت په نړیوال په هندون کې څلور تنه هغه محل وشل شول چې د لوی سړک د پاسه د پلې کسانو د تیرې دوه لپاره تازه جوړ شوی پل ونړید.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د خبرونه تر وی بجې پوري دوام کوي. اوس به صفی الله ستنګزای راته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د خکېدو په حال کې دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبيني ښودلې ده. ورسپانې لیکلي چې مخکيني چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماټیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورسپانې لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او د امریکا سره د خبرو خاطر د طالبانو ورسته غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګروي په افغانستان کې پوزي عملیات د زرګونه تازه دم یو سرتیرو په مټ پیل کړی دي. د ورسپانی په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د ورتیا او لیوالتیا په سر مخکینو چارواکو او شننونکو ځینی پښتنې راولاړې کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکي ځینی د خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لری کول په باب د لری کړای شوی بهرنوي چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2018 کاله پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دند مختوړی ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي ک بنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي امریکا داسې کاسته اړه ده چې خپل ټول وخت د کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا وایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 19 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلی چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورځپاڼې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورځپاڼه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانع سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غنی د وړاندیز د پایله دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړی شي. ورځپاڼه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
د دې خبرونه په سر کې مو د راپور واورې چې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې طرحې ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان پر سوله په انډونیزیا کې هم بحث روان دی. په داسل کې چې نن د انډونیزیا مرکز جاکارتا کې د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا ته مشي چې د دې غونډې فیصلې په د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد پرون ازادي راډیو ته وویل
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او در اخر افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
تکل سوی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو دغه غونډه نن پیل او تر دوشنبه پورې دوام وکړي. تر دې مخکې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هیله شوولې چې دغه غونډه به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د دې غونډې لپاره خوشبيني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې ورستیو نه امنیو ډیر خلک دې ته اړ کړي چې خپل کورونو څخه بې ځای سي. په نورستان کې هم دغه وضعیت دی. په دې ولایت کې پر 2000 بې ځای سو کورونا یو خوراکي مواد وویشل سول. تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنیو او جګړو لامل د کامدیش برګی مټال وانت ویګل ولسوالی وو یو شمیر نور سیمو څخه خلک بې کوره شوي چې 2000 فامیلونو سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته وشوه.
د بې وزلو خلکو لپاره د دبليو اف پی د محترم ادارې لخوا نه د 2000 فامیلونو لپاره دا کومک دي چې دا به آئند او دلته په مرکز کې اوسېږي دا وی لپاره هم دغه کومک راغلی دی.
والی وای یاد کورنیو سره د دریو میشتو لپاره د غمرستې دوام وکړي او دوی هڅه کوي چې د نورو بې ځای شو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي وکړي. یو تن محمد عالم چې وړه او نور توکي تر لاسه کړي ازادي راډیو ته وویل
په دې ژمه کې دا مرسته چې کوم ته شوې ده دا ډیر ختمام شوې ده. تاسو خو به تل معلومه چې نو انسان کې ژمه کې ډیر ژوند ډیر سخت وي. موږ مقام څخه او مربوطه اداراتو څخه مؤسسو څخه خصوصا دبليو اف پی نه مننه کوو.
د کامدیش برګی مټال او وانتویګل ولسوالی وسیدونکي وای د دوی سیمو ته غزیدلو سرکونو ته وسلوال مخالفین راوځي، خلک تلاشی کوي او چې څوک د دولت پلوی پیدا کړي زوروي چې له همدې عمله دوی په یادو لارو تک راتګ نشي کولای.
د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. دغه عملیاتو پر مهال د ځینو سیمو د تصفیې راپور هم ورکول سوی دی. د ازادي راډیو خبريال الیاس دای له لشکرګه را سره دی. دای سب خبرونه ته شرغلس څه ویل سوي چې دغه عملیات څه لاسته راوړنې لري او څومره سیمې تصفیه سوي دي او څومره جوړه لري یا د دولت وسلوال مخالفانو ته څومره تلفات وشته. کله چې ډیر ځات مننه
سلامونه تاسو ورکړو. دا عملیات البته نن نه ولی د تیر یوې میاشتې راهیسې د خالد عملیات په جریان کې د میوندي ولس په نوم باندې د نادلي ولسوالۍ د مرکزي ولسوالۍ د په مربوطات کې پیل شوي دي. اوس هم دا عمل لري اما ډېر سلو او بطي پر مخ ځي.
خلق هم دي عملیات دي جسلو حرکت ترم منتو مشکل کسیوی دي ذکر جنگونه دیر دی او ایبردونه هم دیر سیوی دی او دخل بلاری ورزی سیوی دی اما کلی چمو دوالی دوین دومار دواز تر خبری وکر اغوائی چه عملیات دی تسلو پر مخزی چه دی دست په وسیم کې چې وړاندې تر دې یعنی دوه کاله مخکې چې کوم میراثي سکوت فورې هغه پاساس چې د پولیسو او اردو هغه طالبان وړاندې کړي دي او دوی د هغه سیم کې پاساس هم جوړ وی اسلام پر مخ دي دوه هدف دي یو دغه چې مینو ډیر زیات دي کله پات ونه وړي دي راسته دي او بل دا چې دوی وایي چې موږ نه غواړو دومره راشي جوړ کړو چې ملکي کسان بیا بې ځای شي او دوی مال او مثلا تن ته زیان ورسیږي نو تر اوسه پورې د نادري ولسوالۍ ډېرې سیمې چې د مرکز لښکرګاه سره موقعیت لري تصفیه شوي دي چې په دې کې د نوردو کلی د چا میرزا مثلا د شاول تر سیمو پورې نږدې سید آباد کلی او دغه سیمې سره پاک شوي دي
بلې دای صاحب نادلی یو وخت د هلمند له خوندې ولسوالۍ څخه ګڼل کېدله څنګه یو دم وسلولو دی ولسوالۍ ته مخه کړه
دا ولسوالۍ د نن څخه تقریبا اتلس میاشتې نولس میاشتې وړاندې هغه وخت څوک ولې چې د ولسوالۍ پر د ولسوالۍ او د داس ترمنځ د بغرا کمربند چې ملي اردو پولیس او محلي پولیس پرې نیست وو هغه یې سکوت وکړ او وسلوال وسوندل په ډېر سرعت باندې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې حتی تقریبا په دوه ورځو کې د نن څخه تقریبا نولس میاشتې وړاندې دوی وسوندل چې څنګه تر بولډري پرې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې سکوت شي داس ویل چیرې چې هغه مهال د ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزه وه مشکل وو ځکه ونتوانېدل چې د جګړې سم مهار کې او وتوانېدل چې پر وخت باندې اضافي سرتیري د کومک لپاره واستوي نو ځینې دغه مشکلات وو ځکه وروسته دا معلومه شوه چې روسیه هم په ځواکونو کې خیالي تشکیل ډېر زیات وو په پوسټه کې د شلو پولیس پر ځای پنځه پولیس وو او د دې خیالي تشکیل معاشونه د هغوی کمانډانانو
بل ادای صاحب ځایي خلک وخت نا وخت شکایت کوي چې په ځینو سیمو کې چې پوځي عملیات کیږي افغان یا هم بهرني ځواکونه دستي له هغې سیمې څخه وځي چې وسلوال بیا دوباره هغې سیمې ته راځي ځایي خلک هم ځوروي دغه شکایتونه اوس هم سته که دغه ستونزه حل سوې ده یا یوه چاره ورته سنجول سوې ده
بله سره ته بوت هم دغه عملیات چې تاسو اوس یادونه وکړل حکومت د مزاحمتي په نوم باندې عملیات نوم ورکړی دی امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت دعوایي ملاتړ په شمول دې سیمې ته مینونه پاکوي هغه سیمې چې ګرځي د وسلوالو مخالفینو قوت ارغوي او بیا بېرته راوځي روسیه هم خلک مخې په دې اړه شکایت کوي اما د هلمند د چارواکو سره په خاص ډول د هلمند د امنیت قمندان مال پاسوال عبدالغفار فکر چې موږ دوه ورځې مخکې درې ورځې مخکې په دې اړه خبرې وکړو چې د دې عملیاتو سناریو پروګرام همدغه څه چې دا دښمن وارزول شي چې د مقاومت وان لري کنه لري او بل دوی وکولای شي چې هر سیمې ته ولاړ شي تلای شي کنه تلای دوی وایي چې موږ په هر سیمه کې عملیاتو پلان لرو کولای شو هغه سیمې خوندي کړو اما دا یوازې د کوم تشکیل له امله چې دوه کاله مخکې د ولسوالۍ د سکوت سره تشکیل په مرکز کابل کې او بیا د نړیوالو ډونران سره چې ماشین ورکړي دا تشکیل هلته لاغوه شوی دی اوس دوی بېرته بوخت چې تشکیل بېرته پرانیزي او پراخه چې ډېر خلک بېرته څوکي او وکولای شي په دغه سیمه کې چې دا اوس دوی مزایمتې په نامه عملیات تور دي د آباد لپاره پوسې جوړ کړي او سیمه وساتي اوس هم دا شکایتونه اوس هم موجود دي او افغان ځواکونه اوس هم دغه کار کول نه کله کېږي چې موږ ته دي او ماسان په درته جنراوځي چې خلکو ته یو غږ سردرد پیدا کړی دی
ډېره مننه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو چې د نادلي ولسوالۍ پر وضعیت را سره خبرې کولې په کندهار کې د تورو هندارو لرونکو موټرو د سپینولو امر سوی دی البته د تورو شیشو لرونکو تر دې مخکې په کابل کې هم ورته کمپاینونه پیل سوي دي چې خلکو یې هرکلی کړی دی ویل سوي چې دغه موټر د ناامنیو یا هم د غیر قانوني کړنو په ترسره کولو تورن سوي دي صادق رښتینی د سکایپ د لارې را سره په مستقیم تماس کړی رښتینی صاحب دغه امر چا کړی دی او دا کمپاین به کله شروع کیږي
سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام تیر ورځ نه وخت د کندهار والی په مشرۍ امنیتي غونډه جوړ شوې و چې په دا غونډه کې پر بیلابیلو امنیتي او نورو مسایلو بحثونه شوی و په مجلس کې لومړی د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د جمهور رئیس د حکم سره سم دي د ټولو تورو هندارو لرونکو موټرونو هنداري سپینې سي والی ویلي چې په شهر کې د تورو هندارو لرونکو موټرانو امنیت غواښ پېښ کړی دی او امنیت ځواکونه باید د دغه هندارو د موټر چلوونکو سره د هندارو د سپینول په برخه کې جدي برخورد وکړي. دغه راز په دغه غونډه کې د امنیت ځواکونو مسولینو ته لښونه شوې ده چې په کندهار کې د نوروز د نړیوي میلې لپاره هم امنیتي تدابیر ونیسي تر څو میلوال دغه د خوشي ورځې په خوشحالي تیر کړي. لکه څنګه چې د په کندهار کې د نوروز مراسم معمولا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې لمانځل کیږي او دغه راز د کندهار ښار په مختلفو برخو لکه باغی پل او دغه راز یو شمیر نور ولسوالیو کې مراسم نیول کیږي. کندهار والی امنیت ځواکونه ته ویلي چې د دغه سیمو امنیت باید وساتل شي.
بل رښتینی صاحب ویل سی چې په کندهار کې ځینې زورواکي شایي د دغه کمپاین مخه ونیسي یا هم غاړه ورته کښې نږدې یا هم سرغړونه وکړي، په داسې حالت کې به څه اقدام کوي ولایتي اداره، کومه چاره یې سنجولې؟
تر دې مخکې هم د تورو هندارو د موټرونو په برخه کې کمپاینونه سوي و. البته دلته د پولیسو انضباطان چې په ښار کې په مختلفو ساحو کې ولاړ دي دوی همیشه دا هڅه کړې ده، خو لکه څنګه چې دلته امنیتي ادارې مختلف امنیتي ادارې دغه ډول موټرونه لري چې هندارې توري دي، شاید په هغه ډول چې کندهار والی غوښتنه کړې ده دغه کمپاین تر سره نشي. خو یو مهمه خبره دلته دا ده چې دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس حکم کړی دی او دغه حکم په کندهار کې د دغه ډول موټرونو په برخه کې د پلي کېدو وړ دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و په کندهار کې ومردل چې په دې ولایت کې د تورو شیشو لرونکو موټرو د سپینولو امر سوی دی. ولایتي اداره وایي هغه کسان چې سرغړونه کوي په وړاندې به یې قانوني اقدام کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې حقیقت څه دی اونیس پروګرام خپریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره یې نوی امنیتي پلان طرحه کړی او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. ډېر زیاتمنه قومندان صاحب چې وخت مو راکه که پایلې له دینه کو چې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې واقعا زړه بوږنوونکې وي، اوس مهال تاسې د کابل د امنیت قومندان په توګه راته ویلی شئ چې کوم امنیتي تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره او د دې تر څنګ په کومه سطح دي دا تهدیدات، په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح؟
سلام علیکم. اول تاسې ته د تاسې له طریقه د تاسې محترمو همکارانو ته او د تاسې د راډیو طریقه د ټول افغانستان اوسیدونکو بالخصوص د کابل ښاریانو ته محترمه وروره، باید زه ووایم چې بالکل تهدیدات په ښار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام د خلکو وي، او هلته ازدحام د خلکو موجود وي او یو ترس و حراس و وحشت راولي، دوی د پلان نه لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتي پلان په کابل کې ترتیب کړی دی چې د دې امنیتي پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لاړ دی، سکینرونه نصب دي، چیک پوینټونه تنظیم دي، اما بعضی ځایو کې چې څه مشکلات شته یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي د دې په ارتباط مو هم بیا پلان لوي چې تغییر و تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتي پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تهدیداتو مخه موږ ونیسو.
که په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسې د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دي او د دې تر څنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې دغه نه وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا به په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی، دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ګوري چې تکمیل ده کوم مشکل نشته پکې سکنرونه نصب دي ساحه ټوله د پوشش لاندې ده پوستې جوړې شوې دي او دوی دپاره مشخص کنډک قطعت په نوم د صفریه شوې دغه جوړه شوې ده دا تنظیم ده یعنی غلس ورځې کې شیلي و کېدای شي لس پنځه لس کې دا تنظیم شوي اما یو پلان چې تغییر وخوړو مونږ یو په نوم د بلو زون بل لرل کاروان چې موافقه پدې وشو چې د بلوزون فیلن بریګدو او په یلو زون چې زیر زون ده زیر ایریا ده هغه تنظیم کو هغه نه اوس مشخص پلان ډیر جدي په غیر روان ده چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې یا شروع د رسوالۍ نه چې کابل ته راځي دلته فرعي لارې موټرو لارې بزرو لارې او ټولې لارې چې کابل ته منتهی دي دا وتړلی شي او دا به څوک تړي دا مسؤلیت یو سل فرقې ته د اردو ورکړ شو چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي وو چې یو کنډک تشکیل کیږي او د دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري اوس هم هغه کنډکونه دوی تبعیه کوي چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي کوم ځای خالیګا پاتې کیږي دوی تشکیلات نور ته جوړوي چې هغه پوره کړي او بل سیستم دی دوی تحکیماتو سیستم دی او د تاسیساتو دی د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بین المللي ټولنه حاضر دي آماده ده چې هغه ټول کارونه ورته وکړي نو کار جدي روان شوی دی چې یو زیر عدد د کار شروع چې مونږ فعلاً د پاره څلور لا پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې مونږ هغه ته سپارلې دي اردو ته او څه چې پاتې دي هغه هم او څه چې په دې دروازو کې فرعي لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پاتې کیږي چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پاتې کیږي په تلاشه او په نور سیستمو کې دوی کار نه لري
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسؤلیت له پولیسو سره وي فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا د دې ترڅنګ سمره به نتیجه ورکړي دا کار ساس په نظر
تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابېږي بلخصوص نظامی وضعیت او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حمله وکړې ډېرې وحشتناکې حمله ډېر د موږ وطنوال شهیدان کړل په شهادت ورسول د دې په ارتباط کله واري رښتینې داسې کېدای شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي اردو دروازو ته راوځي اردو سرحدو ته راوځي او په دې خاطر چې د دې قبالات د جنایتو مخه ونیسي د راځي واقعیت د یو بلګې دغه دی چې د دروازې دي چې دروازو دی ونیولې دي دروازې کې د مواد انفجاریه مواد انفلاقیه او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقيله سلاوی چې خارتنه نوځي یا بیرونیږي او هغه نظامی وسایل چې خارته دي داخلي کې د ټولې کټولاندې ونیسي په دې خاطر د ما هم نظرم دغه دی چې نظر می مثبت چې فلند پاره د دروازې د اردو شروي او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو او په زمين کې آینده د پاره کې چیرته به هم زمينه پولیس ته برابېږي مو به هغه پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستي ولري او په دروازو کې توظیف کو
یعنی استاد نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف او غوي صداقت نه درلود
دا خو زنه شمیلې خو همدا صفات وو چې مشکلات په دروازه کې نه تونه پولیسو کې الټډیر ارګانو نه دي په ټول ارګانو کې مشکلات موجود وو او خلک هم شکایت کوله چون مالکو غزه خلکو سره مستقیم ارتباط لرمه خلک وایي ترافیک می مشکل لري الټ پولیس لري همدا ګارنیزون چې موجود وو مشکل لرلو ترانسپورت ټول ادارې چې په دروازه کې دي الټ مشکل لري خو خې زیر عدد چې دیو لاسنې اداره شي مو مقصد دا و چې دیو لاسنې اداره شي که چیرته پولیس دروازې وخلی اردو دی پولیس لاندې به کار قانونا موږ دی اردو دی موږ دی پولیس لاندې کار نه کوي بهتر ده چې مشر به پولیس وي اردو وي دلته او نور دغه ارګانونه به دی اردو دی قمانده لاندې کار وکړي ځکه اداره دی ولست نشي اصلا مطلب دی چې اداره دی ولست وشي
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته را نوتون کې ثقيله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدون کې مواد په دې خاطر اردو ته دار سوروس پاره شول چې دوی نیوی وکي فکر کوي چې پولیسو د دې ورتيان لرل څنګه
خو اړتیا به لرل نه لرل مګر شرایط د دې داسې برابر شول د اخري حمله چې دښمن په کابل کې وکړلې د باندې د موږ مشرانو د فکر وکړه چې د غسلایت دروازو چې په خوا څه مشکلات دي امانګم نو کې یو مشر وټا کې په دروازو کې چې مشر وسپیلن وردو ده او دا د دې پاره کړه چې موږ کولی شو چې طاقت امنیت وکړو او جلوګری د مواد انفجاریه به مسید دغونه وشي
که د معلوماتو په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قومندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومی دي د ترڅنګ نوري فرعي کومې لارې چې موټرې په تګ راتګ لري د انسانان په پلي تګ راتګ لري ټولې تقریبا څومره لارې دي؟
دا خو دولس خوتش دروازې دي، موږ نه ویشت فرعي لارې دي. په دغو کې د ټول مسؤلیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسؤلیت خسته دی چې دا به ټول تامین دی امنیت کوي. د څلور دروازې چې دوی اوس نیولې دي چې نن کېدای شي پنځه دروازه هم دوی تسلیم شوي وي، په دغو کې فرعي لارې عمومي لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي. مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای په ځای کوي، پولیس هلته ډېر کم وي خو تشکیل د پولیس کم و، پولیس نه شو کولای چې فرعي لارې ونیسي، پولیس صرف دروازې نیولې وي. علت دغه هم دا و چې پولیس کم دی، تشکیلی کم دی، د کوم سیستم چې دی اوسره نشته، ځکه اردو ته هم دغه کار ورکړي چې اردو د فرعي لارې هم سره بولي.
کومې فرعي لارې چې کابل ته راځي ته بند بیلابیلو ولایتونو د ستاسې معلومات څه دي قومندان صاحب چې د کومو ولایتونو ډېر تهدید کابل ته موجود دی؟
خب ټول پوهېږي موږ تعدادات کابل ته کابل نه چې لرو، د سربي ولسوالۍ نه لرو، د مسایي ولسوالۍ نه لرو، د شمال بعضي ولسوالۍ نه تعدادات لرو، چې البته د دغه ولسوالۍ تعدید لري کابل ته. خو موږ د دې ولسوالۍ د کابل نه وصل چې د ولسوالۍ ته کیږو ځینې تدابیر نیولې دي د پادر چې خلک ونشي کړای چې دوی عمل وښیي چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلک وي.
خو په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دې کمربندونو نه دی خوا د کابل ښار خوا ته یو شمېر ولسوالیو کې داعش د شپې له خوا نه د داعش بیرغونه پورته کړل شوي وو او د دوی په ګټه باندې شعارونه په دیوالونو باندې لیکل شوي وو چې خاکي جبار او موسوي ولسوالۍ د دې ترڅنګ کوی ساپي او پغمان ولسوالۍ نمونه واخیستل شول. تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ تاییدوي که څنګه؟
زه ما هم د مطبوعات نه اوریدلو، البته اوس چې راغلی د ما تقریبا درې هفتې کیږي، په درو هفتو کې داسې کوم شواهد اسناد اطلاع راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري.
د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټ او د پیکا په ګډون باندې د یو شمېر خلکو له خوا نه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی او د دې ترڅنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه؟
بلې، اول خو موږ مافیا د چوي زورواکي په دې لرو چې که اصلحه لري اصلي امر لري دولت ورته جواز ورکړی دی. هغه اصلحې چې دوی امر نه لري موږ د پخوا په څیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي او دا عملیات به دوام لري جدي. د تورو شیشو او دغه وسلو چې جواز نه لري بالخصوص ثقیله وسله، نو دغه وسلې که چېرته چا سره وي او جواز نه لري مو هغه قلو درنه. په دې ارتباط فعلا د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې دوه مو عملیات لرو په ښار کې، بلکل تور شیشو وسایت به څه لیدل شوي وي چې شیشې پاکې شوي دي او هغه اشخاص افراد شناسي شوي دي چې څوک دي.
په داسې حال کې چې تاسې په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه یې تاییدوئ، خو د دې ښار په یو شمېر سیمو کې یا په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه که هره ورځ نه وي په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کیږي، نو دا یا په همدې ښار کې د شخصي وسلوالو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپله د مافیا موجودیت دی یا دا خپله د زورواکو موجودیت دی؟ په دې ښار کې
غلط استفاده، بی قانون استفاده که هغه سلاح جواز هم ولري هغه جرم دی، نو دا جرم صورت نیسي. مونګورو په ښار کې چې قتلونه کیږي ترونه کیږي او همدلته د بندغې وسلو په ذریعه کیږي چې جواز لري. بې جواز اصلیه څوک په ښار کې نشي ګرځولی، ډارېږي، هغه غلم نشي ګرځولی. نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستی چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلا ویش کار نوی شروع کړی دی، دی ډېر سخت کړی دی. اوس هغه پخوا غندې آسان چاته نه ورکول کیږي. مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سلا ورکوي، یو نه پورته نه ورکوي. نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چا سره اضافه شي. اپو خو غونته نه دي چې هر څوک لس میله شل میله پنځلس میله ولري او غیر د سره د کلشنکوف نه دی بل شي امره موږ کارت چاته نه ورکول کیږي. د خپله د پیسبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کو بالکل بالاخره ورکې کو.
د روسي پښتنې په توګه ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنیت د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده. په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتی چارواکي تیر شول. همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسول وسله والو پر ضد باندې د دې تر څنګ د تورو خیخو لرونکو موټرو په ضد باندې خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل چې تاسې دغه ژمنه کوي څومره ډاډمن یاسئ چې دا ژمنه به عملي کړی شي؟
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکار دي. زه فقط د کابل خلکو سره مکار کړی دی، دنده مې ترسره کړی دی، عمر داوزی وم، د قمندانۍ وم او اوس قمندان د امنی یم. فقط زه نور کوم کمال منل روزي قمندانۍ کابل ته راوسته یم. زه د خپل مشران نه ډېره مننه کوم او دا هوډ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم. جدي دا مانا چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت مبارزه کوم، د غیر قانوني حرکتو مکې به زه درېږم او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم او دغه کار ما روان کړی دی. په دشرو شپو کې زه اوس څه نه وایم که تاسو مې اطلاعات راپور نه وګورئ. مونږ په هر څلور ساعتو کې دیرش یا څلوېښتو پرې حادثې لرلې، اما اوس د ما د څلور ساعتو حادثې څلور یا پنځو یا درو ته رسېدلې دي. حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلې. تاسو اطلاعات هغه مونږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه. نو په دې ارتباط زیلی شم چې د خپله د خلکو همکاري ما سره ډېره ده. انشاءالله ما کابل کې ډېر خلک پېژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی. په دا لنډ وخت کې ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی، خاص لمبر او ذات مکسته کنه چې تجار او د صرافانو ټلیفون مس نشي. ما زرګرانو ته لیدل امر ورکړی چې د زرګر ټلیفون چې هغه زرګر خپل ټول استی دارایی په دکان کې په نمایش ښه دی. نو دا ډېر ضرور دی چې د امنیت وساتم. فضل خدای زه تقریبا نه لس ورقې ورسره یم، یو ورقه ما ورزونه وو. په شلو شپو کې د پنځلس شل ورقو ته د ما دغه اطلاعات راپورونه چې خلک رګي کومک هم کړي کې در رسېدلي دي. دا خپله نښه دې هم دې دی چې خلک مسره همکار دي. انشاءالله د دې مبارزې مقابل د دې مشکلاتو مقابل کې به زه مبارزه کوم.
ډېره زیاته مننه قومندان صاحب کوره ده.
مننه، ډېر تشکر کوم.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.